تاسو ستړي مشي دغه پرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړي ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان ولسي جرګې هم د غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې خبرونې په دوهمې مای کې درته خبرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې ته مهمو خبرونو سره لیکونه. د ناتو یو لوړ پولي چارواکي د افغان امنیت ځواکونو د مرژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي دي. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټو سناتورانو یوې ډلې یو پرېکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. د خبرونو تفصیل. د ناتو یو لوړ پوړی چارواکي د افغانستان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي انکار نیلوس زیمرمن ازادي راډیو ته وویل
موږ ټول د مرګ ژوبلې د شمېر زیاتېدو له کبله خواشینی او اندېښمن یو. د ناتو د قاتم ملاتړ د ماموریت پوځي مشر جنرال سکاټ میلر هم دا موضوع مطرح کړې ده. موږ په پام کې لرو خپل د روزنې او سلا مشورې همکاري نور هم اغیزناکه کړو.
د افغانستان دفاع وزارت تېره میاشت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. وروسته یې درته خبرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړي. تر دې مخکې د افغانستان پوځي چارواکو په غزنی کې د پاکستاني اتباعو په ګډون د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دا بریدونه ډیر مؤثر تمام شوي. له یو خوا زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو مخنیوی شوی، بل خوانه د دوی روزنځایونه او دا مسل ټریننګ سنټرونه او د دې ډیپوګانې دا هم پنهخه شوي دي چې په امنیت کې ډیر زیات رول لوبوي.
ښاغلی غفور دغه راز وویل چې وړمش په د غزنی په ګیلان او نوې ولسوالیو کې د کوماندو ځواکونو په ځانګړو پوځي عملیاتو کې شپېته وسلوال وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې څلوېښت تنه د پاکستان اتباع دي. تر دې مخکې د دومره پاکستاني اتباعو د وژل شوو پاکستاني اتباعو شمېر افغان چارواکو نه وښودلی. تر اوسه پورې افغان چارواکو هم د پاکستاني اتباعو د وژل شوو اتباعو جسدونه هم نه دي ښودلي رسنیو سره. البته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي داخلي بې ځایه شوو او راستنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر شي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل د ځینو ادارو په مرسته راستنو شوو او بې ځایه شوو ته مسلکونه هم ورښول کېږي.
موږ هڅه کوو دوی ته د سرپناه او کار زمینه برابره کړو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دوی ته د افغانستان د کار د شرایطو پر اساس روزنه ورکوي. په هغو کسانو کې چې روزل کېږي په سلو کې څلوېښت یې کډوال او راستنه سوي کسان دي.
ښاغلی بلخي وایي حکومت د دغو راستنو شوو او بې ځایه شوو ته د 315 نمبر فرمان پر اساس دغه امکانات برابروي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي سکال تر اوولکو زیات افغانان په ځانګړي ډول له ایرانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. هم د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پخواني ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. د ده مړی چې پرون د کانګرس په ودانۍ کې ښودل شوی و د ښخېدو لپاره ملي کلیسا ته ولېږدول شو. د امریکا یو څلوېښتم ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش د جمعې په ورځ د څلور نوي کلونو په عمر مړ شو. د درنوي په مراسمو کې د امریکا درې ولسمشران جیمی کارتر، بیل کلینټن او باراک اوباما هم له خپلو میرمنو سره حاضر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې مخکې د بوش پر کورنۍ انتقاد کړی و له لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ سره دغو مراسمو ته ورغلی و. د درنوي په دغو مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو تر څنګ د برتانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکای جمهور غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. دغه پریکړه لیک چې سمبولیکه بڼه لري پرون وروسته له هغې وړاندې شو چې یو شمېر سناتورانو د خاشقجي د وژلو د پیښې په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چلند په اړه په ښکاره خپله نارضایتي څرګنده کړه. خاشقجي چې په امریکا کې اوسي د واشنګټن پوست ورځپاڼې سره همکار و څه باندې دوه میاشتې مخکې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو. نوموړی د سعودي د رژیم یو وتلی منتقد و. جمهوري غوښتونکي سناتور لینسي ګراهم چې د ټرمپ نږدې متحد او ډیموکرات سناتورې ډایان فینسټن د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې سنا جرګه په دې بیخي باور لري چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په دغه قتل کې لاس درلود. سپینې ماڼۍ چې له ریاست سره یې اړیکې لا نږدې کړي په دې پیښه کې د سعودي د ولی عهد له لاس لرلو ځان تیر کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له INF تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړه سم غور نه و شوی. دا د منځ واټن اټومي توغندیو د تړون د کنټرول تړون دی. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې خبر اعلان ته د وینا په مهال خبرداری ورکړ.
موږ د دغه تړون د ماتولو پر خلاف یو. که چیرې دغه تړون ماتیږي موږ به له شرایطو سره سم عکس العمل څرګندوو.
د روسیې ولسمشر وویل که د امریکا متحدو ایالتونه ځان په هغو وسلو سنبال کړي چې په دغه تړون کې منع اعلان شوي موسکو به په وړاندې رسمي شکایت وکړي. پوتین وویل زموږ ځواب به ډیر ساده وي، که امریکا داسې اقدام وکړي موږ به هم ورته اقدام کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې واشنگټن به د منځ واټن اټومي وسلو د کنټرول له تړونه ووځي. هغه وویل روسیې له دغه تړون څخه سرغړونه کړې خو روسیې دا ادعا رد کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړنه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د افغانستان د سولې شورا هم د نړیوالو د دغو هڅو هرکلی کوي.
زمونږ حامیان جدي ګامونه مونږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي تر څو مونږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات دي. یو علت دا دی چې روزنه او په جګړه کې ګډون دواړه په یو وخت مخته وړي.
امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خوانه د ترورستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خوانه د دوی روزنه، جلب و جذب، د دوی تمویل، تشکیل دا ټول مسایل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې ولري.
د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره مو په دې اړه مرکه کړې. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ په یو تازه فهرست کې بیا افغانستان د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دوهم ځای نیولی چې تروریزم ډیر ځپلی دی. د افغانستان ولسي جرګې هم د غیر مسؤولو وسله والو د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات وستایل. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې که د سالنګ د تونل په اړه غواړئ معلومات ترلاسه کړئ د ژوند شیبو کې 19 پروګرام ته غوږ شئ.
همدا لاره ده چې د دولس یا لسو ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته مخته وړم. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت غړو هیوادونو په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات ټینګښت لپاره خپله ژمنه تازه کړه. د ناتو او دغه راز د افغانستان د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. سوله او امنیت د بحث عمده ټکی و. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دې اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان سولې ته نړیوالو په دې وروستیو کې ډیر پام اړولی دی. د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د متحدو او ګاونډیو هیوادونو صادقانه همکاري هم مهمه ګڼي. نور حال د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
د ناتو پوځي تړون د افغانستان د اوږد مهالي سولې او ثبات ترڅنګ د سولې د هغې پروسې پر ملاتړ ټینګار وکړ چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران چې د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په بروکسل کې سره جرګه سوي وو، پرون یې د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ په عین حال کې له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د مذاکرو میز ته کښېني. د افغانستان د سولې عالي شورا د ناتو له دې غوښتنې سره خپل ږغ ملګری کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په مسأله کې د همکارو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان صادقانه همکاري مهمه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته مهم دا ده چې د موږ حامیان د سولې د پروسې او د موږ د رسته کوونکو هیوادونو د سولې پروسې په بخش کې هغوی موږ سره جدي ګامونه موږ سره یو ځای هماهنګ چت کړي، تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره مذاکرات حکومت او طالبانو تر منځ مخامخ او مستقیم پیل کړو. بې له شکه د پاکستان موضوع تر اوسه هم مشکوک ده، ځکه چې پاکستان همیشه موږ سره مرستې تعهد کړی ده، اما تر اوسه عملي ګامونه نه دی اوچت کړی.
وسلوال طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي او ټینګار یې کړی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمی مذاکرې غواړي. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دریم وار لپاره د افغانستان او سیمې د څو هیوادونو په سفر وتلی دی. شغلی خلیلزاد پرون چهارشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په اړه خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکلی له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کوي. شغلی خلیلزاد په تیرو دوو سفرونو کې په قطر کې د طالبانو له استادو سره کتلی وو او د دویم سفر پر مهال ویلي هیله مند دی تر راتلونکي اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلا وسي. بل خو د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت د سولې پر پروسې د سلا مشورې لپاره پاکستان ته تللی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو او د غراس په دې هیواد کې د خپل سر وسلوالو او د زور واکانو پر موضوعاتو خبرې کوو. دا پروګرام مهروي تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې پکې ګډون وکړئ او په دې اړه کې پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. تیره ورځ هم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. له دې مخکې یو لوړ پوړي امریکایي جنرال کینت مکینزي ویلي وو که چیرې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د استخدام او روزنې په تړاو د ستونزو د حل لپاره بیړنی اقدام ونه شي، د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیر به له کنټروله ووزي. جنرال مکینزي دا خبره د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته کړې وې. دا جنرال د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندې د مشر تابل لپاره نومول شوی دی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا پوځي فعالیتونه څاري. فرشته جلال زید افغانستان د دفاع وزارت له ویاند آصف غفور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې د افغانستان د ځواکونو په روزنه او استخدام کې کومې ستونزې شته.
نو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه له یو خانه د تروریستانو پر ضد جګړه کوي او له بل خانه د دوی روزنه جلب جذب د دوی تمویل تجهیز دا ټول مسایل هم بهاله جریان لري. دا طبعا چې طبیعي ده چې ستونزې ولري، ولې که څلور کلو کې موږ وګورو زموږ د تعلیم و تربیې برخه یا زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو د وړتیاو برخه دا ډېره ښه شوې. زموږ کماندو دوه چنده شو، زموږ هوایي ځواک درې چنده شولو، او اوس چې کوم عملیات زموږ کماندو کوي له ډېرو لاسته راوړنو
نه په خبره کې مو وویل غفور صاحب چې ستونزې شته. دغه ستونزې راته ووایاست، مثلا په استخدام
کې مثلا نه استخدام کې ستونزه نشته. استخدام کې ستونزه نشته. استخدام په دې ښه روان دی چې موږ د استخدام لپاره اوس ټول معیارونه په نظر کې نیولي. د بایومیټریک پروسه دا دغه کېږي، ترسره کېږي. ولې یو شمېر مسایل چې هغې ته موږ اړتیا لرو هغه تجهیزات دی او زیات تعلیم و تربیه ده. مثلا تاسې ګورئ چې یو عسکر باید ډېره تعلیم و تربیه وګوري، ولې موږ د جګړې په ډګر کې نو زیات وخت د تعلیم و تربیې وخت چې وي هغه شپږ میاشتې وي یا درې میاشتې وي یا نهه میاشتې وي، هغې نه وروسته موږ د جګړې ډګر ته استوي چې موږ مجبور یو.
تاسو په وزارت دفاع کې څه فکر کړی ده؟ ځکه دا خو دا ستونزه ده، نو دا خو
څنګه حل
د دې حل څه دی؟ یعنې مثلا څه خبرې مو ورباندې کړي؟
په وزارت دفاع کې اوس د ډاکټرونو یو بور دی چې خپله د افغان ډاکټرون دي. زموږ تعلیم و تربیه زموږ مثلا د مارشال فهیم اکاډمي که تاسو وګورئ، زموږ د افغانو افسرانو اکاډمي، یا مثلا تاسو وګورئ مثلا زموږ د هغوایي ځواکونو اکاډمي، دا هر څه اوس په روسیه کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې په دې برخه کې لرو. دغه اکاډمۍ کې چې دی ډېر منظم کدرونه دي اوس، یعنې همدا اوس زموږ د مارشال فهیم په اکاډمۍ کې چې کوم ځوانان روزل کېږي هغه مثلا ټولنې ته وړاندې کېږي، یا په د امنیتي دفاعي ځواکونو لیکو ته وړاندې کېږي. هغه ډېر زیات مسلکي خلک دي.
غفور صاحب، بیا خو هلته خو جنګ روان ده، نو تاسو خو مجبور یاست چې دوی عجل عجل راوباسئ او جنګ ته یې ولېږئ. نو بیا خو هم د دوی تعلیم
وخت موږ اړتیا لرو. نه، موږ وخت اړتیا لرو.
دا وخت به څنګه کوئ؟ په دا وخت باندې خبرې کړي چې څنګه کولای شئ چې دوی سم پاخه کړي او بیا یې جنګ ته واستوئ، مخکې تر دې چې مثلا شپږ میاشتې
د اردو جوړول دا داسې نه دي چې تاسو په یو کال یا په لس کالو کې وکړئ. د اردو جوړول دا مثلا وخت اړتیا لري. د امنیتي دفاعي ځواکونو جوړول دا وخت اړتیا لري. د وخت په تېرېدو دا هر څه سمېږي.
د امریکایي جنرال په خپلو خبرو کې ویلي دي چې که ائتلاف او د امریکا نور قوتونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د دفاعي ځواکونو شاته ولاړ ونه اوسي، نو د افغانستان ځواکونه نشي کولای چې په تنهایی د طالبانو په مقابل کې د افغانستان دفاع وکړي.
ګوره دلته دوه بحث مطرح کېدلی شي. یو دا ده چې اول خو دا ده چې دا د ټولو مسؤلیت دی. موږ د نړیوالو سمستر روزنو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو، دا هم د سیمه ییزو هیوادونو مسؤلیت دی او د نړیوالو چې له موږ سره مرسته وکړي، او د دوی مرستې ته موږ تر یو وخت اړتیا لرو. بل شاید دی کې د دوی خپل بحث هم مطرح وي. هغه مطرح دا ده چې هلته د دوی هغه مالیه ورکوونکي چې پیسې ورکوي یا نور څه شي، مثلا د افغانستان جګړه ډېره اوږده شوله، هغه خپل مجبوریتونو په اساس خبرې کوي. ولې په ټوله کې موږ چې خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په بشپړه توګه په خپل کې تر هغه پورې موږ د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو مرستو ته اړتیا لرو.
غفور صاحب، د امریکایي جنرال ویلي چې په افغانستان کې اوس د طالبانو شمېر د تر 2000 زیات شوی، یعنې دوی ویلي چې تعداد یې زیات دی. تاسو ته دغسې کوم ارقام معلوم دي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه ارقام کله کله بدلېږي، کله کم شي، کله زیات شي. یو علت دا دی کله چې مثلا په پاکستان کې د اوړي رخصتي هلته بدرسي رخصت شي، زیات طالبان راوړي دلته جګړې دي، په ژمي کې ډېر تلته دي، یعنې دا کله جګړېږي او ټیټېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور جاویدو. د افغانستان د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د نوي فهرست له مخې پر روان 2013 میلادي کال کې افغانستان د هغو لسو هیوادونو چې تروریزم ډېر ځپلي په قطار کې دوهم ځای نیولی. د تروریزم له امله په عراق او سوریه کې سږ کال د مرګ ژوبلې اندازه تر نورو هیوادونو چې تروریزم ځپلي دي کمه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ وایي تروریزم په تیر 2013 کال کې تر ټولو زیات کسان په افغانستان کې وژلي دي. خو د دې انسټیټیوټ د تازه فهرست له مخې افغانستان سږ کال د هغو لسو هیوادونو د لیست په دوهم مقام کې دی چې تروریزم پکې زیات کسان مړ کړي دي. دا فهرست ښیي چې په نړۍ کې د تروریزم په نتیجه کې د مرګ ژوبلې اندازه د تیر 2013 کال په مقایسه 20% کې راټیټه شوې ده. عراق او سوریه هغه دوه هیوادونه دي چې سږ کال پکې د تروریزم له امله د تلفاتو اندازه په ترتیب سره 500 او 1000 ته راښکته شوې ده. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ د اعلامیې له مخې په 2010 کال کې په عراق او سوریه کې د تروریزم د قربانیانو د شمیر د ټیټېدو یو عمده سبب په دې هیوادونو کې په دوامدار ډول د داعش ډلې د فعالیتونو کمیدل دي. خو داعش ډله بیا هم په 2010 کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ تروریستي ډله ثبت شوې ده. په 2010 کال کې په مصر او سومالیا کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې زیاته مرګ ژوبله ثبت شوې ده. د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د اعلامیې پر اساس په 2010 کال کې په سومالیا کې یوازې یو تروریستي برید 1500 کسان وشل او په مصر کې بیا د یوې تروریستي حملې د تلفاتو شمیر 311 ته ورسید. د نړیوال تروریزم د فهرست له مخې په 2010 کال کې په میانمار او فلیپین کې د تروریستي بریدونو د قربانیانو شمیر په ترتیب سره 168 او 50 تنه ثبت شوی دی. د 2013 کال لپاره د اقتصاد او سولې د نړیوال انسټیټیوټ د فهرست له مخې عراق د هغو لسو هیوادونو په سر کې دی چې تروریزم زیات ځپلی دی. افغانستان په دوهم او نایجیریا په دریم ځای کې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. په افغانستان کې له تیرو 12 کلونو راهیسې د خپلو سرو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو په دې وروستیو کې څو پېښې وښوده چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ستونزې په خپل حال پاتې دي. خپل سری وسلوال بیا هم د قانون خلاف اعمال سرته رسوي. د افغانستان ولسي جرګې پرون په دې موضوع بحث وکړ او د حکومت وروستي اقدامات چې د غیر مسؤول وسلوالو او د خپل سر وسلوالو د بې وسلو کولو لړۍ چټکه کړې ده وستایل. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان ولسی جرګه په ټول هیواد کې د غیر مسؤول وسلوالو نه د وسلو د راټولولو په اړه د حکومت وروستي اقدامات ستایي او غواړي چې په دې اړه عملی هڅې پیل کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل دغه وسلوالو تل قانون مات کړی او خلک یې ځورولي دي.
افراد و اشخاصی که
مسلح
غیر مسئول هستند،
دو بل افراد چه غیر مسئول و اسلوال دی لامنیتی و دفاعی ارگانون و سرهی ساری که نلری. حکومت باید ددغو کسانو را طولولو تا عملی اقدامات وکری، زکا مونگ چه ددغو کسانو لشتون اندیخ نلرو و بش غورل شو
نجات پیدا بکنیم.
په ورته وخت کې د جرګې یو شمیر غړي او پتیر عبدالقادر قلاتوال د غیر قانوني سپکو او درنو وسلو شتون په هیواد او پتیر په کابل ښار کې د پښتنې وړ غنی او پاړی د امنیتی ارګانونو مسؤلین په بې پروايي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تمیم شانسب د دل ساتونکو سره چې د کورنیو چارو وزارت غیر مسؤول وسلوال بولي، د دوشنبه په ورځ د کابل په نوي ښار کې له امنیتي ځواکونو سره 24 ساعته جګړه کړې، خو په پای کې د سې شنبه په ورځ تمیم نومه د دل له 23 ساعتونکو سره امنیتي ځواکونو ونیو. د کورنیو چارو وزارت وای په دغه نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ ټپیان شوي دي. دغه وزارت وای د تمیم شانسب 3 ساعتونکي هم ټپیان دي. له تمیم نه یو شمیر کلاشینکوفونه، راکټ او پیکا هم ترلاسه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وای له تمیم شانسب او ساتونکو سره به قانوني چلند وشي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره تمیم شانسب د دفاع د پخواني وزیر رحیم وردګ پرکټی دی. سربیره پر دې د تیرې اونۍ د یکشنبه په ورځ یو سیمه ییز قماندان عبدالغنی علیپور چې په غیر قانوني کړنو او له خلکو نه د پیسو په اخیستلو تورن و د کابل په کلای قاضي کې ونیول شو، خو د ده د پلویانو له مظاهرو وروسته د دوشنبه په ورځ په بل احضار ضمانت خوشی شو. په همدې اونۍ کې د کندز ولایت د پاسون کوونکو یو سیمه ییز قماندان نوید خان چې په نویدک مشهور او په وژنو وسلوالو غلاګانو له خلکو نه د پیسو په اخیستلو د ځمکو پر غصب او جنسي تیریو تورن و، په تخار ولایت کې امنیتي ځواکونه ونیو او کندز ولایت ته یې ولیږدوه. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ټول غیر مسؤول وسلوال به ونیسي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کسانو لست ترتیب شوی خو د نمونه په اړه یې څه ونه ویل.
وزارت مورد داخله از تمام او اشخاص و افراد که
د وویل د کورنیو چارو وزارت د هغه کسانو په اړه چې شمیر سلګونه ته رسیږي او له قانوني وسلې نه زیاته لري استخباراتي معلومات لري د دوی لست ترتیب شوی، د موضوع په اړه علمي اقدامات شوي او یو یو به ونیول شي. ځینې کابل ښاریان هم وایي چې په ښار کې ورته غیر مسؤولو وسلوالو ویره پیدا کړې ده. دوی وایي که حکومت د دغو کسانو پر وړاندې ژر اقدام ونه کړي د خلکو او حکومت ترمنځ به فاصله زیاته شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
و امردل چې د افغانستان ولسي جرګې پرون په غونډه کې په افغانستان کې د خپل سرو وسلوالو ډلو او د غیر مسؤولو وسلوالو او زور واکانو پر موضوع خبرې وکړې او د حکومت وروستي اقدامات یې وستایل. ولسي جرګې دغه راز پرون په غونډه کې له بې ځایه شوو او اړو خلکو سره د مرستو د بهیر موضوع هم وڅېړله. ویې ویل چې دغه بهیر سم مخته نه ځي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزیر هم دې غونډې ته وربللی و. په افغانستان کې د ډیر کسان په دې وروستیو کې وچکالۍ هم ځپلی دي. اوس وچکالۍ له امله ډیر د لویدیځو ولایتونو څخه بادغیس او غور په تېره بیا نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. د بې ځایه شوو کورنیو په هرات کې هم یو شمیر بې ځایه شوو کورنیو په یو کم کې اړولې دي. ازادي راډیو سیمه ییز خبریال په هرات کې د دغو کسانو کم ته ورغلی او وایي چې داسې کورنۍ هم شته چې د نیستۍ او بې وزلۍ له امله یې خپل ماشومان پلورلی دي. نور حالې د فرشاد جلالزی په رپورټ کې.
اختر محمد، په اصل کې د بادغیس خوست هرات ته نږدې د بې ځایه شوو خلکو لپاره په یو کمپ کې اوسي. هغه وایي چې تر وچکالۍ مخکې دې قانی کوله، خو څو کاله کېږي چې کاریزونه او نارونه وچ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې داسې سخته وچکالۍ په ټولو سیزو کې نه ده لیدل سوې. اختر محمد وایي چې پخوا به یې دې قانی کوله، خو کله چې وچکالۍ په بادغیس کې فصلونه په شاړو بدل کړل، دی په پورونو کې غرق شو او مجبور شو چې د بې ځایه سوو خلکو کمپ ته کډه وکړي. هغه د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څوکه څوکه داسې حالت ته راورسېد چې نور چا پور هم نه ورکاوه او کوچنیان یې وژې ویده کېدل. اختر محمد ویلی زله بعد ورځی مجبور سوم چې کوچنی لور می خرڅ کړم. دا چې یو څوک خپل ماشوم خرڅوي شاید ډیرو خلکو لپاره د زغملو وړ نه وي، خو اختر محمد د خپل د پریکړې د دفاع لپاره وای مال لوجي دا کار وکړ. اختر محمد یو څلور کلن زوی هم لري. هغه خپل دو نیم کلن ماشوم په یو نیم لک افغانۍ خرڅ کړی ده. د اختر محمد دو نیم کلن شوخه او سرسری لور لا په خپل کور کې ده، ځکه هغه چا چې دای اخیستی یوازې د دې نیمه بیا پرې کړې ده. دا ځوان بادغیسی پلار وایي چې یوه بله لار دا وه چې خیرات ټول کړي، خو بیا هم نه شوای کولای چې د خپلې کورنۍ ګیډه د خیرات پیسو مړه کړي. ملګري ملتونه وایي چې د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بادغیس او هرات کې یو سلو یو شپېته کوچنیان چې له یوې نیمې میاشتې تر شپاړسو کلونو عمر لري د پیسو په بدل کې خرڅ شوي یا د ولور په بدل کې واده شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې میندې او پلرونه په دې ډول ځانونه له پوره خلاصوي او گزاره قربانی کوي. د دې سازمان په وینا په بادغیس، هرات او غور کې د وچکالۍ له امله 230 زره کسان له خپلو سیمو کډه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې هرات ته نږدې د بې ځایه سوو خلکو په کمپ کې تقریبا 12 زره کورنۍ میشته دي. د حکومت په وینا خلک په دې کمپ کې ځکه پراته دي چې د مرستې مواد ترلاسه کولای شي. نړیوال سازمانونه وایي چې وخت نا وخت په داسې کمپونو کې اوسیدونکو ته خوراکي مواد، کمپلې او نور د اړتیا وړ شیان ورویشلې دي، خو د دې کمپ ډیر اوسیدونکو وایي چې هیڅ مرسته نه ده ورسره شوې. هرات ته نږدې د دې کمپ یو بل اوسیدونکی محمد حنیف وایي چې له لوږې خپل لور په 120,000 افغانۍ خرڅ کړه. محمد حنیف ویلي زه مجبور وم، دا شو چې یو ماشوم مې له لاسه تللی وای که ټول.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زده راځو کوم کوریدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بيخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس جمهورنا چې دی غم خوری پښتانه ټول وشرمول زنانه بیزت کړلی وزیر صاحب به غم خپل چوکۍ ناشتی هغه د چا څه غم خوري ټول افغانان د پاکستان د کنسولګرۍ نه د سیویل چې سیګنول راغلی دی یو ویزه په لس زره کلدارې په اووه زره کلدارې لګیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوئ. امید یم چې ان کار کړي نه افغان بیسیم یوه شبکه دې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه ده د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ.
السلام علیکم زه عبدالحدی یم له هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بیلابیلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص او موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خیژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو او ریا اوس هم پاموکړې دي څو مهم خبرونه سر لیکونو ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اندېښنه لري او په پام کې لري چې د روزنی او سلام مشوري همکاري له افغان امنیتي ځواکونو سره نور هم اغیزناکه کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی ولایت کې وروستیو پوځي عملیاتو د دولت د وسلوالو مخالفانو تحرکات کم کړی دي. د افغانستان کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي هڅې روانې دي چې داخلي بې ځایه شو او رسنیدونکو افغانانو ته د سرپناه امکانات برابر کړي. د نړۍ مشرانو د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش یا مشر پلار مشر بوش جنازې ته د احترام مراتب پر ځای کړل. په دغو مراسمو کې د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ د برېټانیا شهزاده ویلز، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د اردن پاچا دوهم عبدالله هم حاضر ول. د امریکایي جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو یوې ډلې یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې په لاس لرلو تورنوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له آی این اف تړون څخه د امریکا د وتلو پر پریکړې سم غور نه و شوی. دا د منځواټن اټومي توغندو د کنټرول تړون دی. د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د ځل د سالنګ پر اهمیت، د سالنګ تونل پر اهمیت خبرې کړې دي.
همدا لاره ده چې د دولس یا لسو ولایتونو خلک مرکز ته راځي، د مرکز نه هلته ځي، غذایي مواد وړي، تجارت پکې روان دی. دغه پخپله د سالنګ تونل نه چې دې ته اړیکه ورکوي.
خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د افغانستان یوه ټولنیزه ستونزه پر یوې ټولنیزه ستونزې یو راپور راخلو. د افغان ښځو شبکه وایي د کورنیو چارو وزارت د مرستیالې په توګه د یوې ښځې ټاکل کېدو اړوند غبرګونونه ځکه راپارېدلې چې خلکو د رهبرۍ په کچه کمې ښځې لیدلې دي. د دغې شبکې د رهبري شورا غړي قدسیه رحیم ازادي راډیو ته وویل د رهبرۍ په کچه د ښځو ټاکل یو معمولي امر دی، خو د ژمنو خلاف په افغانستان کې دا بهیر ډیر ورو روان دی. نور حال دی. ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
ورسته لاغه چې د افغانستان د کورنوي چارو په وزارت کې د حسنا جلیل مقررې په ټنیوز او رسنیو کې ځینې خبرګون نه راو پارول، د افغان خزو شبکه دا کار د خلکو د کمی تجربې لکبل غنی. د یاد شبکې د رهبری شورا غړي قدسی رحیمی د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دوی په خزو د حکومت لباور منندوی دي، خو پر وړاندې د خلکو چلند زورولې دي. دا وایي که څه هم د میرمنو د مقررې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو د افغانستان غوندې ټولنه کې دې ته هم غبرګونونه وي. دوی چې یا د رهبرۍ په کچه میرمنې نه دي لیدلې او یا یې بیخي کمې لیدلې، ورته جالبه ده او په ټولنیزو رسنیو کې ورته د بیخي جالب خبر په توګه غبرګونونه ښکاره کوي. خو په ټوله کې دا یوه عادي پروسه ده او د وخت په تېرېدو سره باید میرمنې په دندو وټاکل شي.
در کل این یک پروسه عادی است که باید خانم‌ها تقرر پیدا کنند به مرور زمان.
دا په داس حال کې د چهارشنبه پورز د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کورونوی چارو وزارت د پالیسۍ د مرسیالې په توګه یوه میرمن معرفي شوه. د حسنا جلیل ټاکل کېدو سره په ټولنیزو رسنیو کې د هغې د جنسیت، عمر او نوې دندې په اړه پراخ غبرګونونه راوپارېدل، خو ځینو نورو بیا لیکلي اغلې جلیل ته تر هغې وخت ورکړئ چې خپله وړتیا وښایي. حسنا جلیل هم له مقرریدو وروسته ویلي انتقادونو نه ده ویرولي، بلکې لیواله ده چې په نوې دنده کې تر نارینه وښه وزلیږي. د افغان ښځو د شبکې د معلوماتو له مخې د مرستیالې په توګه د حسنا جلیل له ټاکل کېدو سره په افغانستان کې د ښځینه مرستیالانو شمیر لسو ته لوړ شو او پنځه نورې بیا د وزیرانو په توګه دنده اجرا کوي. دې کار د مشرانو جرګې د ښځو د چارو کمیسیون ځینې غړي له احتیاط سره خوشحاله کړي. وایي په مقرریو کې باید یوازې جنسیت ته نه، بلکې وړتیا او تجربې ته هم وکتل شي. له ډلې یې شفیقې نورسخیل ازادي راډیو ته وویل
په حکومت کې دا زمینه مساعده شوې ده چې ښځې وکړی شي چې په پورته پوستونو کې کار وکړي. البته زه خپله ډېره ورته خوشبینه یم او هیله منده یم چې کله چې په دغه پوستو کې چې هغه څوک چې مقرروي چې د لوړتیا او د لیاقت او د هغه د هغه شایستګۍ په حساب باندې دا مقرر شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
اغلی نوروز خیل په دې اړه چې آی نوی مرستیاله حسنا جلیل د کورنیو چار وزارت دغه بسته وړ ده کنه د هو یا نه څه نه وایي، خو وایي دا چې د حکومت مشرانو پرې باور کړی باید خلک یې کار ته منتظر شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زمان زهیر د زابل ولایت د شمال زول ولسوالۍ څخه لیکي زما په نظر دا ور امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، خو پاکستان لا هم خپلې شیطانۍ پالیسۍ ته دوام ورکوي. میرزا خان مینپال له کندهار لیکلي پاکستان د افغانستان په سولې نه دی خوشحاله، امریکا دې ته اړ کړی چې د افغانستان سره سوله وکړي. لیوال له پکتیا څخه لیکلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو په نیولو د ولسی جرګې اقدام ستایو. البته ولسی جرګې هم د حکومت د اقدام ستاینه کړې. ګل نبی سرکش له لوګر له ازډ ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې ټول هغه طالبان چې سوله به نه کوله هغوی اوس د شپنیو عملیاتو له امله په تنګ راغلي او سولې ته مجبور شوي دي. مننه چې د افغان بي سیمه تسوات له شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي. کله دغه سیستم سم نه وي ستاسو پیغامونه نه شو لوستلی، خو اوس سیستم بیرته فعال شوی دی. نور تاسو په انتظار نه پرېږدو، د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته وښی.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونې د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټول درنو او ریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د ده د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دي. دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و آیا روان پیدل چا سره روان، چا سره په موټر سکیل و، چا سره په موټر و، چی شو؟ نو دغه د کشفی ارګانونو د تجارب او د خبره په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیه په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کیدای سي د یا د مجنی او یا د مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بې ګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې لته، چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیه نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه بغه سره به د خپل شهادت وړاندې کی. که چیرته دای دروغزن ثابت سو په قضیه کې، به د محکمې له طرفه دای په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې، لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ایا کله د سالنګ په هسکو غرونو کې ل تونل څخه تیر شوی است
دی واورې کې منقصونه واخستل و جانان راشه د کابل منی په خی دی واورې د سالنګ په غرو پرتی دی
د سالنګ تونل څه وخت جوړ شو
تونل سالنګ خوندن سلويشت کلمخ کې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی وو
وخت چې د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلکو سره ډول تګره تک کاوه
د اوخ سره یا اسونو سره یا همداسي نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کاوه هم خپل اموال ته انتقال ورکوه
نن په همدې حق لږیګو په پیل کې د تونل لرغونتوب په نړۍ او افغانستان کې سیډو ورپسې به دا هم ووري چې کله د سالنګ تونل نو جوړ شوی خلک له کوم ستونزو سره مخ ول د سالنګ د تونل په ارزښت او اوسنی حالت مو هم خبرو په اخر کې مرکه هم لرو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واسل وسالي درته وړاندې کوم
قدر من دوستانو کله چې بشر په دې وتواني چې د کار وسایل جوړ کړي نو د ژوند کولو لپاره په غرونو او ځمکه کې سمڅي او تونل نو وستل دی وبو او مدان راوستل په هدف ځمکې غوچې کړي مصریانو او یونانیانو له میلاد څخه زرګونه کاله وړاندې د مدان د کشفولو او د خپل شاهانو د خخولو لپاره تونل نو وستل د مصر په خلکو کې دا دود و چې خپل شاهان به له یو څه ګران به جواهرات سره د ځمکې لاندې په تونل کې خخول رومیانو لومړنۍ دی وبو تونل ورغوه انګلیسانو کسان و چې تر ټول اسری او مدرن تونل دی او فرانسوي انجینر په مرسته جوړ کړ په صورت راځو په افغانستان کې د سالنګ تونل ته یا تونل اولنګ څخه نیولې تر دوشخ پورې 3950 متره له بهر څخه لوړ دی او د هندوکش د واورین غرونو په مرکز کې موقعیت لري د سالنګ تونل د افغانستان جنوب او شمال سره نښلوي د اوږدو لارو مزلونه لنډوي او د سالنګ تونل د وسایلو او خوراکي مواد لیکترالیکت اسانه کړی دی په پایل کې د ټولګټو د وزارت وین محمد مهدی د سالنګ د تونل د لرغونتوب او اهمیت پاکله وایي
تونل سالنګ خوندن سلويشت کلمخ کې د اتحاد جماهیر شوروي سابق یا اس اس ار لخوا څخه رغول شوی وو خو بدبختانه هغه وخت چې اتحاد جماهیر شوروي سابق جوړ کړی ده یعنی هغه شی چې په خوا د څنګه ډیزاین شوی وو څنګه جوړ شوی وو په څومره وخت جوړ شوی وو کچیر د تخنیکی اسناد زموږ سره وای نو دا به ډیر زموږ سره مرسته کړې خو بدبختانه هغه اسناد زموږ سره نسته په همدې اساس چې دا موږ اعلان د وټلې بین ملي ته سپارل چې تنها تخنیکی او اساسي مطالعات تر سره کړي تونل سالنګ په ټول نړۍ دوامین تونل د چې د بحر څخه ارتفاع لوړ یا وزنه د مسیر د شمال او جنوب سره نشلوي زموږ د تر صادرات او واردات لمده مسیر کیږي دا نه تنها په افغانانو باندې تاثیر لري دا پر اسایي میانه باندې ډیر رول لري کچیر د شمال سره موږ وصل کیږي د ازبکستان څخه تاجکستان څخه ترکمنستان څخه هم ځاتره لمده مسیر ده چې موږ تسکوي نه تنها د پر افغانستان باندې اساسي رول نه لري بلکې پر اسایي میانه باندې ډیر اساسي او اقتصادي رول لري چې واځ په همدې مسیر باندې موږ کولای شو پر صادرات او واردات انتقال ورکړو
د ټولګټو د وزارت د مسولینو په وینا د سالنګ تونل څلويخت کلوړاندې د پخواني شوروي هیواد په مرسته ورغیده مدیر فاروق چې د سالنګ په تونل تګ راته کوي د یاد لارې د فرهنګي ارزښت پاکله وایي
منګا تاسو ګوره په افغانستان کې ژوند کوو د ټولو مشترک هیواد دی دا چې په شمالي ولایتونو کې سرقم کلتور دی اغم دم دی هیواد کلتور دی دا چې په مرکزی ولایتونو کې دی یا په شرقي او جنوبي ولایتونو کې دی البته یو رقم کلتوري دلته بل رقم کلتوري خو ټول افغاني کلتور نه دی چې دلته سره یو ځای کیږي او د یو هیواد فرهنګ د نړیوال تخ کار کوي کله چې د یو ولایت نه بل ولایت ته سوګ را نشي او د دې ولایت نه الته سوګ لا نشي نو ته بندا کلتور د څه خر نه انتقالیږي امدا لار ده چې د دولس یا لسو ولایتونو خلک مرکز ته راځي د مرکز نه الته ځي غذایی مواد وړي تجارت پکې روان ده دغه پخپله د سالنګ تونل نشي د تاړي کور کوي
د سالنګ تونل له فرهنګي ارزښت سره اقتصادي ګټې هم خلکو ته رسولې دي د لغمان اوسنکی بلال وایي چې دوی لغمان ته د شمالي ولایتونو میوي وړي
کچری سالنګونه جوړ شنو دا به خلکو په اقتصاد کې دوه چنده پرمختګ راولي ځکه غذایی مواد نه غس نور برخو کې به خاصه انتیا ویری شي نو هیله حکومت دا ده چې دغه لارې ته جدي توجه وکړي، که ورغول شي نو زه په دې باوري یم چې دغه خولتونه چې له کابل او نور شرقي سیمو سره وصل کیږي نو دی خلکو به ډیره سنتا وره، خصوصا د میوې برخه کې لکه د خټکیو برخه په کندوز کې خټکی لرو، نو تاجران ته به ښه زمینه برابر شي، په لنډ وخت کې به دوی کابل سره وصل شي او دغه کومه میوه چې دوی کابل ته انتقالي دا به سلامت وي. ډیری تاجران شکایت کوي چې زموږ ګاډي په سالن کې بندیږي او ساتونو ساتونو په ورځو ورځو دغه لاره بندي.
د ټول ګټو د وزارت ویند وایي چې دوی د منی چې د مهال د سالنګ تونل په بد وضعیت کې دی، دوی د دې ستونزې د حل لپاره له درې پلانونو څخه یادونه کوي چې په راتلونکي کې به عملي شي.
اول پلان مو دا ده چې یو بدیل لار ورته جوړ کړو، او دوم چې مطالعات اساسي ترسره کړو، دریم بل تونل ایجاد کړو. یعنی په خپل درې طرح باندې ټول ګټ وزارت تر اوسه الحمدلله بریالی شوی ده. بدیل لار چې سړک د دوشي او بامیان سړک ده، 125 کیلومتر اوږدوالی دی، د جوړولو لپاره پر شپږ بخش باندې ویشل شوی ده، چې اول بخش د دوشي له پله څخه بغلان پورې مربوط ده کار شروع ده، او شپږم بخش د بامیان څخه شروع ده، دوم دریم څلورم پنځم بخش په مراحل مختلف تدارکاتي کې ده، د وروسته د مراحل مختلف تدارکاتي انشاءالله کار پیل کیږي. یعنی کوم ستونزه هلته انشاءالله نشته. درې نیم الا څلور کاله د مخ وخت نیسي چې تر څو د بدیل لار مو جوړ کړي 25 کیلومتر. هغه وخت چې دا جوړ سو د ترافیک حجم د تونل له خوا څخه مسدود کیږي، بند کیږي، او انتقال ورکوم د شی بامیان ته چې حداقل شمال او جنوب صادرات او واردات لمدي طریقه باید ولاړ شي. خو مطالعات اساسي ورس هم ان شاء الله په لنډ وخت د به تکمیل شي. دا دوم طرف، او دریم طرف تونل جدید سالنګ ده چې هغه هم اعلان د وطلي بین ملي سپارل شوی وو، یو بین ملي شرکت هلته بریالی شوی ده چې سمیک ده د استرالیا نه.
د ترانسپورت وزارت د مسؤلینو په وینا د سالنګ تونل چې کله په پایل کې جوړ شو نو په یواش په ورځ کې د 2000 موټرو د تګ راتګ لپاره رغیدلی وو، خو نن سبا په زرګونو لوی او وړ موټر ور باندې ځي او راځي چې دا خپله یا تونل له وخت څخه مخکې خرابوي، ځکه خو اوس کانډ او کپار دی. د کندوز اوسیدونکی امیر ګل چې د ځینو کارونو لپاره کابل ته راغلی وو، د سالنګ د تونل پاک له ور سره رغیدلی وو. امیر ګل پسې د بغلان د اوسیدونکي محمد یوسف خبرې هم اورو.
ټول صورت سر مګر درکوي تبجنو ما تکلیف زیات لري په لار باندې، موټر دی خو راځي تقریبا نیم ساعتم ولاړې، زړه بد سو، زړه مې داسې خراب خراب سو. بیا مې څه دغه مالداري قرت مرور ته وایي، دغه مې څه اخیستي وه هم مخته سالنګ کې په دغه لارې راتلم، دغه مې خوړل را روانو.
تابستان چې دی دسه خاورې دی، دسه خاورې دی چې اکسیجن نسته. هغه زمستان چې ګوري لاره خراب دی، برف دی، باران دی، بیا موټره بندیږي، باردار موټران ډیر دی، دا بیا دود دی. معمولی گروپ شته چې ته پوئږي کې دا لارې دي، خاورې هم ډیر دي، دود ډیر دي پکې، اوکش نه لري، خلاصه ډیر مشکلات دي، مجبوری دی خلک څنګه وکړو. خو زو بیرته راځو، دغه کوم لارې نشته، هغه وایي لارې ایرپورټ دغه شیون امکانات نه لري.
د سالنګ تونل له یادو ستونزو سره ښکلاوي هم لري، له دې ښکلاو څخه تر ټولو زیات شاعران خوند اخلي. د ننګرهار اوسنکی شفیق الله وایي چې د سالنګ ښایسته او شنې درې، روانې اوبه، د بلبل شور، اسک غرونه، هغه څه دي چې انسان ته آرامښت وربخي.
حتی دسی روایتونه او دسی هم لیدل شي چې دا تیږي هم د واورو د ډیر ورخ وجنه سپین رنگ باندې اوختی دي. لومړی ځل د پاره د سالنګ لیدل زماو د زما په شمول ټول ملګرو د پاره دا یو عجیب قصه و. کوشش هم کوو چې دغه ځکه زیات تم شو، خو هغه کوم ډرایور چې واغې مونږ ته وخت نه راکوي چې دلته واورو وریږي، تصویرانه واصل ملګرو سره ټولګیوالو سره ا تصویر هم چې خصو دې ټیم کې تقریبا نیم ساعت یا شاوخوا دینه د وخت یې شول ته واورو وریدله. معمولا دا د سالنګ د واورو او د کابل د یخ او د مڼو په حق له هم شاعران د کوزی پښتونخوا د بری پښتونخوا پښتنې انجونې زیاتره خلک د سالنګ د موسم د سالنګ د هوا شونه وي چې یو شاعر بیا وي و جانان راشه د کابل مڼی پخی دی واورې د سالنګ په غرو پرتی دی، یعنی د سالنګ د غرونو واورې په شیرونو کې ستایي.
د سالنګ تونل د افغانستان له لوی لارو شمیرل کیږي چې د پولی خمری، ایبک، مزار شریف، شبرغان، میمنه، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونه له مرکز کابل او جنوبی ولایتونو سره نښلولې دي. څومره چې لوی لارې په تیرا تونلونه په سمه توګه جوړ شي، په هغه اندازه د خلکو او سوداګرو ستونزې کمیږي او د تګ راتګ واټنونه لنډيږي. دا چې د سالنګ تونل خلکو ته نورې کومې اسانتیاوي برابرې کړي او د بیارغونې په حق له مسول کسان سوي، زما همکارې فرشتې مرسل د ترانسپورت وزارت له مالی ادارې معین امام محمد وریماچ سره مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکو.
مخکې دینا چې د سالنګ تونل جوړ سي خلکو څه ډول تګ را تک کوه؟
د مالونو لیکدول یا تګ را تک ډیر ستونزمن و، ځکه د اوښ سره یا اسونو سره یا همداسې نور حیواناتو باندې دوی هم سفر کوو، هم خپل اموال ته انتقال ورکوو. ډیری تقریبا خلکو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی ده د یخنی له کبله یا د وورو کبله.
که داسې راته وایې چې اوس د سالنګ په تونل کې په کوم شمېر موټر تګ را تګ کوي؟
په ورځ کې 2000 پورته موټر په دغه تونل کې تګ را تګ به وکړي، او دغه په تګ را تګ کې تجارتي اموال دي او مسافر وړونکي موټرونه دي، او په څنګ کې دولتي او نظامی موټر په دغه لارې نه تګ را تګ کوي.
مون څه یو شمېر کسان له دې شکایت لري چې وایي ټول لوی لارې خې خو په تیر بیا د سالنګ تونل چې دته زیان رسیدلی ده او هغه تګ را تګ ستونزمن شوی ده، په دې عقل تاسو څه وایي؟
بالکل، دا مونږ منو. څوم ځل د تونل سالنګ یعنی بیا رغونه بربندی کیږي، د تجارانو تقریبا باید هغه معیار سره چې دوی خپل وزن انتقال وکړي، یو موټر باید 15 ټن باید پورته نه وي، ځینې موټرونه شته چې 18 ټن پورې انتقالوي. په دوامدار په توګه مونږ وضعیت څیړو او خپل ارزیابي مو کړی ده، او بیا هم به وکړو. راتلونکي اونۍ کې د افغانستان سراسري ترانسپورت اتحادیه جوړوو، نو دغه د اتحادیې له لارې مونږ غواړو چې ځانګړی عامه پوهاوی پروګرامونه ترسره کړو چې د مونږ ترانسپورت په افغانستان کې څنګه مسلکي شي، څنګه تخنیکی شي، او مونږ څنګه کولای شو د ترانسپورت هغه وضعیت ښه کړو او خوندي وساتو.
که چیرې لوی لارې او تونلونه خراب وي، تر ټولو زیات سوداګر او عام وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. نو ځکه په کار ده چې له دولتي مسؤولو کسانو سره سوداګر او عام خلک هم د تونلونو په ساتنه کې ونډه واخلي. دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا ښه چاره.